د نشي توکو قاچاق او سوداګری دوام لري. خو د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی په یو اعلامیه کې ویلي د نشي توکو د کښت، قاچاق، تولید، اکمال او زیرمه کولو پر وړاندې مبارزه کې هیڅ ډول استثنا نشته. په هرات کې نن د پولیو یا ګوزند ضد واکسین د کمپاین نوی پړاو پیل شو. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس د هرات د عامې روغتیا د مرستیال ډاکټر غلام محمد حنفی له خولې خبر ورکړی چې په دې کمپاین کې په د پاسه 250 زره ماشومان چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي واکسین شي. وروسته له هغه چې په دې وروستیو کې په کندهار کې د پولیو څلور مثبتې پیښې ثبت شوې، په هرات کې د دغه ویروس د خپرېدو د احتمال په اړه اندېښنې زیاتې شوې دي. افغانستان او پاکستان په نړۍ کې یوازینی دوه هیوادونه دي چې د پولیو ویروس پکې نه دی له منځه تللی. د طالبانو د اطلاعاتو کلتور وزیر د افغانستان لپاره د بریتانیا له شارج دایفر سره په کتنه کې په افغانستان کې له نشي توکو سره د مبارزې په اړه خبر ورکړی. د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر خبری اژانس نن پنجشنبه پر خپل ایکس پاڼې یا پخوانی ټویټر د خیر الله خیرخوا او رابرټ چټرټن ډیکسن د کتنې خبر ورکړی دی. د اژانس په خبره په کتنه کې د دواړو خواوو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا، په افغانستان کې له نشي توکو پر مبارزې او اقتصادي وضعیت خبرې اترې شوې دي. په داسې حال کې چې ماسکو ادعا کوي چې د روسیې په کورسک سیمه کې د اوکراین راکټونه او بی پیلوټ الوتکې ویشتي، پخوانی ولسمشر او د روسیې د امنیت شورا و اوسنی مرستیال دیمیتری میدویدف د دغه هیواد پر ځواکونو غږ وکړ چې دننه پر اوکراین نور پرمختګ وکړي. در چهارشنبه په ورځ د کورسک سرپرست والی الیسکی سمیرنوف پولی ته نږدې دغه سیمه کې د اوکراینی ځواکونو لخوا د ځمکنیو بریدونو د دوام له امله اضطراری حالت اعلان کړ. مسکو وایي چې دغه برید د ټانګونو، زغروالو موټرو او توپخانو په مټ شوی دی.
ازادي او اوریدونکي جوړونکی اسد الله الدین
د ازادي او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې اوریدونکو تر ډیره د شته بیکاری په اړه شکایتونه کړې دي. یو شمیر نور بیا د خزو او جنو د تعلیم د حق غوښتنه کړي او همدا موجوده بیکاری او په افغانستان کې نور ستونزې له همدې سره تړلې دي چې د دوی پټکو د طالبانو حکومت د خزو حقونه نه دی ورکړي او جنې له خوانځي او په هانتونو راګرځولې دي. یو شمیر اوریدونکو د طالبانو حکومت غوښتي چې د جنو حقونه ورکړي ترڅو یې حکومت پر رسمیت پیژندل شي او په افغانستان کې شته ټولنیز او اقتصادي ستونزې هوار شي. بلورته بیا دبليو اف پی یا د خوړو نړیوال سازمان ویلي چې په افغانستان کې 2.5 میلیونه کسان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. څه وشي چې د نړیوالو مرستې مؤثرې تمام شي او د بېوزلۍ ټغر ورسره ټول شي؟ په دې اړه د اقتصادي چارو لوی وشنونکي سره مرکه هم لرو. د خبرونې د پای په شیبو کې د ورکو شوای ځانو د پروګرام لانډه برخه هم هېروي. راځي پیل ستاسو په پیغامونو وکړو.
ټول کارکونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه وطن ډاکټر د هلمند ولایت څخه خبر کوم. زما اواز تر امارت اسلامي تر مسجدونو پورې ورسیږي. زه د تیر نیم کال راهیسې د لوی احمد شاه بابا د روغتیایي علوم د انسټیټیوټ څخه د عالي نرسینګ د څانګې څخه فارغ شوی یم. خو زموږ مشکلات د وظیفو د اپلای لپاره ډیر سوي دي. کله چې موږ تمې انجو یا داخلي موسسې ته ورځو، هغه زموږ څخه د وزارت تایید شوی ډیپلوم غواړي او درې کاله دوه کاله کاري تجربه غواړي. نو دا تیر یو نیم کال راهیسي زموږ څخه د امارت اسلامي د خوا څخه د وزارت د خوا څخه کوم د اگزیټ امتحان یا نهایي امتحان چې ورته وایي چې د حکومت د دولت د خوا څخه اخیستل کیږي، هغه یې نه دی اخیستی. دا دومره د پروسه دومره وځنډول چې ان ټول محصلین له لهانده ګرځي چې اریوزی پی پسې لاړ شي، هغه ورته وایي تاسو د وزارت تایید شوی ډیپلوم راوي. نو متاسفانه چې تر اوسه زموږ څخه دولت دا امتحان نه دی اخیستی. زموږ ژغ دي تر مسلونو پورې ورسول سي چې زموږ څخه دغه امتحان ژر تر ژره واخیستل سي، تر څو موږ ته د کامیابۍ په صورت کې خپل ډیپلوم او ترانسکریپټ راکړول سي چې ترڅو موږ ورته په وظیفو کې اپلای وکړو. ډېر محصلین د دې مشکلاتو سره مخ دي. د تېر یو نیم کال راهیسې دغه امتحان یې نه دی اخیستی، یوازې د چپ د پونځي د اخلي د کال کې دوه ځلې اخیستل کېږي چې په هرو شپږو میاشتو کې. خو مخکې په تېر جمهوري نظام کې هم زموږ د په شپږو میاشتو کې اخیستل کېدی، خو اوس د یو نیم کال راهیسې دا پروسه ځنډول شوې ده. نو نه پوهیږو چې مشکلات څه شکې دي.
السلام علیکم، زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه او نیکیلی وړاندې کوم. زما پیغام دغه دی، په افغانستان کې کارونه نسته، کارونه په ټپه درېدلي دي. دغه ځوانان نور ملکو ته مخه کړې ده. دا پاکستان ته بله ورځ اته نه کسه تله، بیا ګیر کړي دي په غرو کې. نو بیا دوی تږي سوي وه، رتا سوي وه، ظلمونه یې ورسره کړي وه. بندیان دي تر اوسه هېڅ درک یې نسته د ژوند د مرګ. نو زما دغه د لوړپورو چارواکو څخه دغه هیله ورزو ده چې یا دغه یو په افغانستان کې کارونه ورته پیدا کړي، یو کارخانه وي شی ورته پاله کړي، یو چم ورته وکړي. د ځوانان بیکاره دي، خلک ډېر د ستونزو سره مخ دي. حتی داسې کورونه شته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکوونکو ته. د ازادۍ رادیو سوپښتۍ پروګرام ته زما لنډ پیغام دغه دی چې ستاسو ما دا غوښتنه ده چې ستاسو یو همکار د کندهار څخه د خیر عمارت اسلامي سي اجازه واخلي، د ګریش په لارې نوزاد سراسي موږ د نوزاد حالات وڅېړي، اقتصادي حالات یې، تعلیمي حالات یې، او دلته د مخورو کسانو سره وویني چې هغه خپل ستونزې ورته ووایي. دوی بیا دا رپورټ عمارت اسلامي ته وړاندې کړي او دا نړیوالې ټولنې ته وړاندې کړي چې دا خلک دغه ستونزو سره مخ دي، که نړیوال سازمانونه دغه کومکي سازمانونه مرستندوی زموږ سره باره په بخښو کې بیا امداد وکړي. او بل دا ده چې ستاسو مدا غوښتنه ده چې تاسو د ذبیح الله مجاهد صاحب څخه غوښتنه وکړي چې دی تاسو یو پروګرام ته میلمه کړي، د تعلیم باندې، د نجونو د تعلیم د بندیز په هکله باندې، چې دوی کم ټینګار کوي چې دا امرسانی ته دی. امرسانی خو معلوم نه دی، دا یو د امرسانی معنی دا ده چې بندیز دی. دغه بندیز چې دی خپل افغانان یې ټوله علما او نور خلک دا غیر شرعي بولي، او د شریعت نگاهه پر تعلیم ډیر ټینګر شغله دی. حدیث کریمه د نبی علیه السلام کچا په خپل نورو تعلیمو کې از ما سره په جنت کې نور حدیث ډیر په دې مورید کې راغلي دی. د صحابه په وخت کې چې دی هغه شزه دوه نه شاته سی، هغه په غزاګانو کې ورسره تللی، زخمیان به درملن کول او بو به ور کول او تر یو قرارګاو پر به رسول. نور موضوعات په دې کې خو موږ به د شریعت نگاهه د سپښتنه وکړو او د شریعي جواب راکړي. او دا د وخت اړتیا او ضرورت بولو چې دا تعلیم هم شریعي حق دی، د شریعه شجه د حقوقو بنسټ دی. او بل دا دی چې مثلا د وخت اړتیا ده، یو خور چې تعلیم ولري، ډاکټري، معلمي، دا بهتره ده تر هغه خور چې هغه یا دکاندار ته ولاړې د خدای ولاس د خدای واس لاس ورغرځولې، یا جامع مخته چې خلک راوځي ماشومان پر ځان ټول کړي د خدای واس چې غوږی وي. او موږ خپل دغه ته ولایتو ته، خپل افغانستان ته، شمال ته د شمالي هوا د جکستان، ازبکستان قبیله راولو، جنوب ته د پاکستان و ایران قبیله راولو، ډاکټران راولو. دغه زما له نظره دغه کدی ومنې، نو موږ ته به وخت راکړي چې د سوال دوه پوښتنه وکړو. دغه چې دوی باید دا سناریو چې دا دوی پایته ورسېږي، د دې خو د چا خبره بیخي دغه جوړ کړی، ډرامه جوړ کړی چې دغه بدرې کال کېږي تعلیم دی. دا زموږ په ساحه کې خو تو نه که دغه تر شپږمه لایي نه، او تر شپږمه لا نهسته، نو هغه دولسمو پونتونه خو څه کوي؟ ټوله خلک یې غواړي، که نه غواړي خو دوی دې سروې وکړي، خلکو ته د نظر د خلکو څه واخیستې چې تعلیم غواړي که نه غواړي. او چې وایي خلک تعلیم نه غواړي، دا د افغانانو دود دی. دا خبره موږ نه ورسره منو، دا د هیڅ افغان دود دا نه دی چې تعلیم نه غواړي. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محمد الله د لوګر ولایت خروار لسلی د هاور لکلمه غږیس پیغام درته پریښی ده. تاسو یو لیک جکړی وو د افغانستان وضعیت په اړه. د افغانستان وضعیت ډیر خراب ده، باید د ښځو مکتبونه 100% خلاص شي. افغانستان خلک له بېسوادۍ نه لوی مرض ورته رسېدل، ډیر مرضان ورته رسېدلي دي. یعنی له اختره را په دې خوا دا درې پیښې موږ ته معلومې دي. خالی د خروار په ولسوالۍ کې سوې دي. اولنۍ پیښه یوه زنانه راجګسی وه، ځان یې حلال کړی و. دوهمه پیښه یو ځوان و، خدای ستا خزوانو اختر ته درې ورځې پاتې وي د اقتصادي یعنی اقتصادي خراب و د اختر پیسې نه وي سره سي خپل کور ته یا ځان ته یې کالي مالي جامې کړې وای نو له بد وضعیت له لاسه یې ځان زندۍ کو او موږ په خپلو سترګو ولید. درېیم یو سړی راجک سو د خروار ولسوالۍ یو بند ده هغلته یې خپل زوی اوبو ته ور ایله کو د بد وضعیت د لاسه. نو په افغانستان کې ډیر وضعیت خراب ده. د طالبانو نوم هیله او خواهش دا ده چې نجونو ته د مکتب خلاص کړي تر څو یې خارجان په رسمیت وپیژني او په افغانستان کې سته تجاران کارونه یا پروژې روان دي کې او یا کوم د افغانستان مالدار خلک سی په خارج کې دي کارونه روان کې پروژې روان دي کې افغانان په کار سي نو دا ستونزې او دا رواني تکلیفونه به ټولو سره ورک سي.
ازادي راډیو د کارکوونکو سمدای هله د سنا پیغام نشر کې د هلمند ولایت خبرې کوم خصوصا د خانشین د ولسوالۍ څخه. خانشین ولسوالۍ کې اکثره په هلمند ولایت کې موسسې داسې دي چې نه څارل کېږي. کومې موسسې چې را روانې دي غریبانو ته نه ورکول کېږي. نو زما د امارت له مشرانو څخه دا خواهش دی دا درخواست دی دا موسسې وڅاري اوزا والا وڅاري ملک صاحب وڅاري دا موسسې څنګه ویشي. نو دا مې د ازادي راډیو د کارکوونکو څخه هیله ده تمنا ده چې دا پیغام نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شمس اللہ امتی ام د کابل ولایت. نو ما د هیواد په اړه دا نظر چې شش کال د پخوا په پرتله په هلمند کندهار او داسې ځینو نورو ولایتونو کې سخته شدیده ګرمي ده. نو هیوادوال له ګرمۍ سره په تکلیف باندې دي، یعنی د پخوا په پرتله دوه چنده ګرمي زیاته ده. نو تقریبا د ګرمۍ درجه تقریبا 50 تر رسیدلې ده. نو بس الله پاک دې خیر پېښ شي. شش کال ګرمۍ زیاتې دي په هلمند او کندهار کې.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ازادي راډیو ټوله کارکوونکو ته، موږ د خپلو حکومت څخه دا غواړو چې د ښځو ته حقوق ورکړي، چې زموږ افغانستان ټول هیوادونه په رسمیت وپیژني.
د ازادي راډیو ټول کارکوونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. زما یو پیغام دی، دغه د طالبان تر چې مرسته کېږي دا 30 میلیونه ډالر دي که څو دي. دغه مرسته چې سره کېږي په دې کې خوار و غریب و ولس دا ولاق یا دیږي یا دا دې خپل په شک کې دا دې ټوله 400,000 روپۍ له جمع کوي سره ځان تېرېږي. په دې کې نه خوار و غریب ته رسېږي، نه بل ته رسېږي، نه بل ته رسېږي. دا ټول دې خپل په شک کې دا مرستې چې پر بندې سي دا چې موږ ته نه رسېږي، خوار و غریب ته نه رسېږي. نو دا موږ څه کوو؟ دې خپل په شک کې دا موږ ته یوه علاقه رسېدلی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خی جوړی په خیر نه جوړ نه شکلی ورځ. موږ دغه یو خبره د سید اجرستان د ولسوالۍ یو قاضی یو ولسوال دا دوه نفر موږ غواړو چې بدل شي، نور هیڅ لته نه نو. د دوه په ځای چې دغه سید ملت خلک را ده کینه وی قبول هم دی، خو دام نه دی قبول. لس وارې مې نورم درته ویلې دي چې یو قاضي یو ولسوال په اجرستان کې اوس په دغه سیال راوستلی یو چې سړکونه دولت به جوړوي که به ملت جوړوي. په موږ یې په وچ زور باندې په ملت باندې جوړوي، ولې دغسې کار کوي؟ تاسې دولت یې د ملت خدمت به کوئ، موږ د تاسې خدمت کوو، موږ د تاسې په خدمت کې لګیا یو. دغه شل کاله دغه جهاد هم چې کړی ده د سره دغه منډې او ترنډې هم د سره کړی، هغه خو میرې کړلې، هغه خو اوس نشته، هغه خبرې خو اوس بیخي ولا قبول نشي.
السلام علیکم. زه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس کې زهر کله جان فکرمن. زه د ازادۍ راډیو کارکوونکي نه او د غنه دغه هیله احترامات لره چې د میر افغانستان کې نیټ بالکل ډیر سلو دی، بیخي څوک پاملرنه نه کوي. ته د میر پکتیکا ولایت برمل ولسوالۍ ته لشکي حکومت مخ وړوي، بیخي نه روډ شته کې، نه هسپتال شته کې، نه ښوونځي شته کې، او چې دغه سمدستی ورته جوړ شي. میر ډیر بې هوا ده، میر به هوا ډیر سخت بې تعلیمه، لوی شوای دا جگہ کام نسل به تعلیم پوتن شي. والسلام په احترام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اللہ د لوګر ولایت خروار ولسوالی څخه می پیام درته پریښود. موږ خو له طالبانو دا غوښتنه لرو او دا اله ځینې لرو چې د کار زمینه د ځوانانو ته هم برابره کړي. انجنکیانې د ګیله نه کوي، د ځوانانو هم کار نشته. څوک ځوانان لاړو د اروپا په لارې باندې ښامارانو خوړو، څوک په اوبو کې ډوب سو، څوک ورک سو، څوک الال سو. د افغانستان یو وګړی هم په دې حالاتو نه ده خوشحاله لکه دا کوم سي وس دي. هر یو وګړی په دې خوشحاله داسې مړ سي، مرګ ته خوشحاله ده خو داسې ژوند ته نه. موږ له طالبانو نه دا هیله تقاضا لرو چې د افغانستان کوم مدنیت دي په دې باندې ښه کارونه روان کړي، تر څو پورې ټول ځوانان مشغوله په دې خپل وطن کې سي. دا کوم مدن سي دي، دا کوم مدنیت په افغانستان کې دي؟ اصلي مدنیت دا نه دي. اصلي مدنیت دي موږ د تاسې هغه دي د ځوانان چې هغه پردی هیوادو ته لاړو، چې هغه دلته کم کم درسونه زده کړي وو، د افغانستان لپاره یې کار کولای سو، یا د افغانستان په ګټه وو هغه خلک، هغه ځینې وطنو غوښتنه او هیله مو دا ده له مجاهدینو چې په دې مدنیاتو کارونه شروع کړي او د نجونو مکتبونه خلاص کړي. موږ ډېر ضرورت زنانه او ډاکټرانو ته لرو.
اوریدونکو دا اوس تاسو پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ راډیو ته پریښي وو موږ هم درته خبر کړ، په دې هیله چې د مسؤلو چارواکو تر غوږونو ورسېدلې وي. د ډیرو اوریدونکو شکایتونه د بیکاری په اړه وو او دغه راز ویل چې خلک بې وزله شوي دي او د ځوانانو لپاره کار روزګار نشته. بل ورته د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی هم ویلي چې دا شیبه 2.5 میلیونه افغانان د خوړو د نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي. دا چې د نړیوالو له مرستو سره سره ولې د بې وزلۍ کچې دومره د اندېښنې وړ ده؟ څه وشي چې اوسنی حکومت په دې وتوانیږي چې د نړیوالو ډېرې مرستې راجلب کړي تر څو اقتصادي ستونزې ورسره هوارې شي؟ په همدې او اړوند نورو مسلو زما همکار نوریاس نوري د اقتصادي چارو شنونکي ازرق شافیزي پوښتلی دی.
د افغانستان ناورین ټولو ته برسیره ده. هیڅ ضرورت دې ته نشته چې ملل متحد موږ ته ووایي. په خپل سر او سترګو وینو چې خلک څونه اړ دي، څونه محتاج دي. د بیچارګۍ له مخې خپل ماشومان لیلاموي، خپل آزاد بدن خرڅوي او په عمومي توګه افغانستان ډېر مزمن فقر سره مخامخ ده. په عین زمان کې بیا د کډوالو ایستل او دا طبیعي ناورینونه دا مشکلات لا پسې زیاتوي. او اوس مهال موږ د بحران څخه فاجعې خواته روان یو او په پام کې باید ولرو چې دا بین المللي او نړیوال بنسټونه کوم چې مرستې کوي دا د تل لپاره نه وي، او همدارنګه د دوی مرستې دونه نه دي چې دا مشکلات ټوله سره رفع کړي. دا د دوی اولویتونه هر ورځ تغییر مومي، کله به اوکراین وي، کله بل هیواد وي، کله غزه وي. په دې خاطر باندې خلک لپاره پکار دي چې بنسټیز فکر وکړي.
بله خو حافظ صاحب، دغه شیبه چې زمونږ اوریدونکو موږ او تاسو اوري، ډیر سره دا پوښتنه هم مطرح کیږي چې دغه ډبلیو ایف پی چې وایي لومړی کچا د خوړو نه خوندیتوب 2.5 میلیونه افغانان ورسره مخامخ دي، یعنی دا کوم کسان دي؟ د درې وخته ډوډۍ نه لري، دوه وخته ډوډۍ نه لري، یا ډیر په مشکل سره ډوډۍ پیدا کوي؟ د سرخان پر سر
دوی هغه خلک دي چې اوس چې یو مړی دودی پیدا کی د بل وخت لپاره دا امید نشته ورسره چې دا دودی پیدا کی. دا سخت، بالکل سخت شرایط دي. دوی په ډیر بد حالت کې قرار لري. دا اخري حد د احتیاج او مجبوریت دي چې زموږ خلک ورسره مخامخ دي، مخصوصا هغه خلک چې کورونه لاس ورکړي دي، مزکی ته سیلاب لاندې شوي دي.
بله.
او یو طبیعي ابتدایي اقتصاد چې درلودل هغه هم ویجال دي.
ستاسو په نظر دغه 2.5 میلیونه چې د خوړو نه خوندیتوب له لوړې کچې سره مخامخ دي، څه فکر کوئ چې دا اکثرا په ښارونو کې دوی اوسي او که په لرو په ولایتونو لرو کلیو او بانډو کې؟
ولا اوس خو دا فقر دونه عام دي چې په پایتخت د پایتخت څخه نیولي تر لری سیمې لکه دیراو دی، روزګان او خندود دی، بدخشان کې خلک فقر سره مخامخ دي او هیڅ چیرې خوندیتوب نشته دي. یو متوسط طبقه چې جوړ شوی و مخکې په دا تیر شل کال کې دا هم فقیرانو خواته درومي او په عین زمان کې یو تعداد هغه ځوان کدرونه کډوالۍ ته مجبور شول محتاج شول نو په دې خاطر دا د ټولو وګړو مشکل ده دا یوازې د ښارونو یا په کلو باندې محدود نه پاتې کیږي
بلې حافظ صاحب د طالبانو د واکمنۍ نږدې درې کاله په پوره کېدو دي څه فکر کوئ دغه چې د ډبلیو اف پی نړیوال پروګرام پرله پسې خبرداریانې ورکوي چې بودیجه نه لري او بسپنه ورکوونکي باید ورسره مرسته وکړي چې افغانستان ته اړو کسانو ته خوراکي مواد ورسوي آیا فکر کوئ چې نور نړیواله ټولنه هم ستړي شوې درې کلو کې د افغانستان پر میلیونونو کسانو لاسنیوی کړی یا نور په مرستو باندې لاسنیولی دی
درې کاله نه کیږي دا تقریبا
البته هغه مخکې دوره به پرېږدو چې پریمانه مرسته راتللې میلیاردونو ډالر خو کراشو د طالبانو واکمنۍ ته
یعنی سلطیاي دغه سینه دي چې یوازې په دغه درې کالونو کې بل دا چې په درې کالونو کې خودی خو یو طرفه جاده نه ده یا سړک نه دي چې دا مونږه هر څه چوغړ وغسی وکړو او د دنیا خیال و نه ساتو مونږه خو د یو فعال غړي د ملل متحد د سازمان په حیث ډېر کنوانسیونونه لاسلیک کړي دي د بشری حقوقونه د ښځو حقوقونه دا مسائل په خپل ډیر دنیا ته اهمیت لري او تر هغه حکومت لاندې خلک ته چې دوی قوانین نه مراتوي بین ملي قوانین دوی خپل مرستي محدودوي دوی علاقه نه نیسي هغه مؤسسات خو خپل پیسې نه لري پیسې د نورو څخه اخلي مثلا د امریکا څخه اخلي د اروپا د اتحادیې څخه اخلي دوی د حد اخل ته رسولي خپل مرستي
د اقتصادي چارو شنن کې ازرق حافظي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د ازادي رادیو د خبری خبرونو په فای کې خبريږي
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي
00 24 21 24 201
وسم راځو د ورکو شوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي
سلامونه نیکې هلې وړاندې کوم د ازادي رادیو کارکونکو او اوریدونکو ته ما نوم بسم الله دی زه د المن ولایت څخه خبرې کوم ما یو ورور دی چې نوم یې سمي ولادي د تاج ګلاکا زوی دی تقریبا دوه نیم کال کېږي چې نادرکه دی ورک دی زه دا خپل شمیره تاسو ته پریږدم 0 85 40 16 65 0 5 4 0 1 8 مننه ازادي رادیو دې ژوندې وي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ درجی ټول کا کون کو اوریدون کو سلامونه وړاندې کوم خدای جوښ شروع او جوړ بیاس روزمای ورور ورک دی د واته میشت کیږي د ځات خنه درکسه وي تقریبا د 15 کالو دی نوم یې د دوه دی د احمد عثمان کازوی دی د المن ولایت د مسکلا ولسوالۍ دی د شارګي د کلی دی نو اسابي تکلیف لري ځایو منځک نور مال میږي د شوجګ نری ډنګر ځوان دی بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې وزخه لري نو کار چاته په اړه معلومات وی یا یو څوک معلومات لري د چا سره یې ماته چې پر دغه شمیره زنګ وی 0 9 1 9 215 شمیره ور بیا وایم 0 9 1 9 215 مننه ستاسو د همکاري په تمه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکه هیله وایم خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله بیاس ډیر زیاته مننه زلال علی ونیم د هلمون ولایت سنگینو د سوالي سره د واتس اپ ټول یکا وسلیبا زمج د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الګ د کور سره در کسوي، یعنی دا سند چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلې دي. مثال ویلې چې زه په سفر زم، یا د یو چا کار زم، یا د یو چا کار نه زم، بس سار د کور را وتلې دي. نو د پلار مشر زوی دي، نو سار چې د کور سره وتلې دي بیا تر دا اوسه پورې نه در کسوي دي، او د پلار ډیر سخت خپه دي، او یو بل کشر زوی لري. نو دا د کورنۍ ټول غړي ډیر سخت خپه دي. دا د کور د لارو چارو د یو سمبالولو بل څوک داسې لري هم نه. کدی خپل زما ژغه اوري، یا د ملګری زما یو ژغه اوري، او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان را ورسوه که ایران ته تللی، او یا دا قدر کې وکه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکه ما سیا، یو زنګ وکه، یا یو دوست یو قریب مې لمبر به در څخه یې خامخا. نو د ځان سره به دې څه وړي، خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه، ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي. ما ته راله بله ورځ یې پیشنهاد وکړي، ډیر سخت درڅخه خپه دي، او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم. نو د خپل مور پلار هزار ما اخله، او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي، نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي. زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم، او چا چا ته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول، نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره، او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي، خبره نسته پکښې. نو خدای دې خیر درته درکړي. موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم، 0-0-3-0-0-9-3. یه واری بیا 0-0-3-0-0-9-3. دغه مو د ټلیفون شماره ده. ډیره مننه، او دغه د پیغام د نشرېدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کړي. ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم، زه محمد عمر د هلمند ولایت پیلن د پاکستان څخه د ازادۍ و رادیو ته زنګ وم. زموږ یو ملګری د مامزي په نامه دی چې د روزګان ولایت د دیزک د کلي دی. دا ډېر وخت کېږي چې موږ درک نه لرو، که چیرې دی زما آواز اروي د واټساپ په دغه نمبر دې زما سره اړیکه ټینګه کړي. 0-15-3-4-4-4. له خدای په امان.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زدی رادیو اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه وایم په دې لمې چې جوړ او روغ به. زه محمد صادق اکمل مالک مم د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ څخه نیولې ده. زما ملګری دی د عبدالکویم په نامه دی، په بیغس ولایت کې دی. نو کدی زما ژغ اوري نو زه د خپل شمیره ورته اعلانوم. ډېره وخت ما ودی سره ورکه، نو کدی زما ژغ اوري زه د شمیره ورکوم، نو د دې زما سره اړیکه ونیسه. 0-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آزادی ریڈیو محترم اوریدن کارکون کامکاران سلامونه ومنه په خاص توګه تایر روشن صاحب محترم ته په دې لوی تشبه زختر محمد خادم مد هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه زما یو د خاله زوی عبدالبصیر په نامه باندې تقریبا 20 کاله کې چې نادر کسوی دی عبدالبصیر د پرا ورات کلستان ولسوالۍ د مادهبا د کلی اوسیدونکی و تقریبا 20 کلونه کې چې نادر کې نست نو کبار جازروی یا د خپل زما خبره یا د پاره ټوک معلومات لري نو زما سره د پرلاند شمیرو باندې اړیکه ونیسه زما د ټلیفون شمیره ده 0001 4 2 8 1 9 او بل افغان د سیمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 لومړنۍ شمیره بیا هم تکراروم 0 0 1 4 2 8 1 9 همدارنګه دویمه شمیره ده 0 0 6 3 9 2 8 یعنی 0 0 1 2 8 9 همدارنګه 0 0 6 3 9 2 8 و سلام
اوریدونکو دا پروگرام هم دلته پای ته رسو. یو ځل بیا له خپلو همکارانو طاهر روخان، فریده سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې. تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.